دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
طالبان وایي د امریکا سره وروستي توافق ته نږدې شوي دي. د بخښنه نړیوال سازمان وایي د بشري حقونو افغان مدافعین ګواښل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تهران د تشنج د زیاتېدو په لټه کې نه دی.
د افغانستان د سولې د شورا مرستیال ویلي دي چې د سولې د موافقې سره به د ولس اندېښنې هم ختم شي.
هر چا لپاره د ګډوډۍ د جوړولو موقع برابره ده. په هغه صورت کې د ګډوډۍ جوړولو موقع خلکو ته د لاسه بیا وځي.
په پکتیا کې ځوانان وایي چې ولس باید د دولت د هڅو ملاتړ وکړي.
هغه څه چې نن ورځ د موږ او تاسې دغه خپل دولت په پښو ودرو هغه کار نه کوي.
په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د نهم پړاو په حقله معلومات لرو، رپورت به واوري. خو تر هر څه مخکې نوشابه آشنا او شکیب دوست د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند وایي چې ډیر ژر به له امریکا سره د سولې موافقه نهایي شي. سوهیل شاهین د چهارشنبه پورې ټویټ کړی چې اوس هم دواړو لوریو ترمنځ مذاکرات روان دي او ډیر ژر به دوی خلکو ته په دې اړه زیری ورکړي. په قطر کې د امریکا غک خبريال یوب خاورین وایي چې د دواړو لوریو استاذ ورته ویلي چې د وروستۍ موافقې د مسودې د جزئیاتو پر بڼې باندې هم کار شوی دی. طالب استازو امریکا غک ته ویلي چې موافقه به په قطر کې د دواړو لوریو ترمنځ لاسلیک شي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې امریکا غواړي په لویه پیمانه پوځیان له افغانستان نه وباسي.
امریکا هیڅکله په افغانستان کې دایمي پوځي حضور نه دی غوښتي او ټول خواوې په دې پوهیږي چې اوس د مخکېتلو وخت دی. له یو کال راهیسې تر ننه پورې موږ له ټولو افغانانو سره خپلو هڅو ته په څرګند ډول دوام ورکوو. موږ نه پوهیږو چې دا هڅې به د سولې او پخلاینې په برخه کې څنګه پای ته ورسیږي، خو ولسمشر ټرمپ ژمن دی چې په یوه سمه بڼه یې ختم کړي.
بل خو ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیزاد نن کابل ته سفر وکړي. هغه به افغان چارواکو ته د موافقې د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو سفیر جان بس وایي طالبان هم د سولې خبرې کوي او هم د افغانستان تاسیسات ورانوي. سفیر جان بس نن د چهارشنبه پر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې طالبان وایي چې سوله غواړو او یوې موافقې ته چې جوړجاړي ته لار هوارې نږدې دي، خو په عین وخت کې مخابراتي شبکې او نور هغه تاسیسات ورانوي چې افغانان پرې تکیه دي. هغه لیکلي موږ او افغانان باید د طالبانو خبرو ته غوږ ونیسو که عمل ته یې وګورو. ښاغلی بس دا ټویټ له هغه وروسته وکړ چې طالبانو د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د سلام په نامه د مخابراتي شبکې یوه پایه والوزوله او په خوست ښار کې د دغه مخابراتي شبکې مرکزي دفتر دروازې مخې ته ماین کې خود، چې د دغه ولایت د قومندانۍ له قوله په دفتر کې شته ټول وسایل تقریب او یا له منځه تللي. تر اوسه د دې بمي چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو تور لګولی چې دا شبکه جاسوسي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالانو ته د دولتي چارواکو او وسلوالو ډلو لخوا ګواښ کیږي. دغه سازمان د چهارشنبه پر ورځ په دې اکله په کابل کې د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د چارو مرستیال عمر واریچ کابل کې خبريالانو ته وویل:
تر اوسه موږ د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په برخه کې څه پرمختګ نه دی لیدلی. محتمل لرو چې دا بشري حقونه په بین الافغاني ناسته کې وساتل شي. کوم پرمختګونه چې سوي هغه باید وساتل شي، نه دا چې په شاتک ولري.
د نوي راپور لمخې د افغانستان حکومت د بشري حقونو پر فعالانو د شویو بریدونو په څیړلو کې پاتې راغلی دی. حکومت لا تر اوسه د راپور په اړه څه نه دی ویلي.
وسلوال طالبان تیر شپه د هرات ولایت د کشکرباد سنگی په ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون کوونکو په یوې ډلې برید کړی چې له امله یې 44 پاڅون کوونکي وژل شوي دي. د هرات ولایت د پولیسو د قمندانۍ وایند عبدالاحد ولیزاده امریکا غږ ته ویلي چې تیره شپه د چاردرې په کلي کې د طالبانو او پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه ونښته. د امنیت قمندانۍ د وایند ادعا له مخې د افغان قواوو د متقابلو بریدونو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته ډیر زیات ځاني او مالي زیانونه وراوخت دي. پولیس وایي چې په جګړه کې و ملکی وګړي ټپیان شوي دي.
نن سهار د کندهار ښار په اوله ناحیه د مدد څلور لارې ته نږدې په یو وسلوال برید کې دوه پولیسان ووژل شوي. د کندهار پولیس وایي چې فرزانه او روبینه د ارغنداب ولسوالۍ د پولیسو غړي وي. د کندهار د پولیسو وایند څارمن جمال بارکزي د پیښې په اړه امریکا غږ ته وویل
چې ارغنداب ولسوالۍ کې وظیفه درلودله، روان وې د وظیفې پر لور باندې چې د دشمن د خوا څخه ترور سولې او دوړ په شهادت ورسېدلې. زموږ پولیسو چې روان دي عملیات شروع کړي دي چې دشمن ونیسي.
ارغنداب د کندهار ښار ته تر ټولو نږدې ولسوالۍ ده. په تیرو دوو کلونو کې دا په کندهار کې پر خزینه پولیسو لمړنۍ برید ده چې ترسره کیږي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیسته.
د هند سترې محکمې د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې د اکتوبر په میاشت کې د حکومت لخوا د کشمیر د نیمه خود مختاری حیثیت په تړاو اعتراضونه څیړي. د حکومت د فیصلې په ضد سترې محکمې ته لسګونه عریضې شوې دي. هند د کشمیر پخوانی امتیازات لغوه کړي او د جموں او کشمیر ایالتونه یې په دوه برخو ویشلي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې تهران د تشنج د زیاتولو په لټه کې نه ده. ظریف نن په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم سره د مجلس په ترڅ کې وویل هر هیواد باید حق ولري چې د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپل حقوق تامین کړي. ویل شوی چې جاپان د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د منځګړي په صفت یو لړ حادثې پیل کړي دي. دیونه کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویل چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د ملاقات فرصت شته، خو ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تر هغه مجلس ته نه حاضرېږي چې امریکا پر تهران اقتصادي بندیزونه ختم کړي نه وي.
د سخکاری چې د 2020 کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ولسمشر ډونلډ ترامپ د بیا ټاکل کېدو هڅه به لډیرو لوړو ژورونه ډکي. یو شمیر اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي چې امریکا به په راتلونکي کال کې له اقتصادي رکود سره مخ شي، خو ترامپ معمولا په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د پیاوړي اقتصاد ستاینه کوي. نور تفصیل د سید سلیمان شانه اورو.
جمهور رئیس ډونلډ ترامپ په فرانسه کې د وو صنعتي هیوادونو یا جی 7 د مشرانو په لی غونډه کې د ګډون پر مهال پر خپلو ویناګانو کې د تجارت، روسیې سره د اړیکو او د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خپل حکومت دریز روښانه
کړ.
ترامپ همدارنګه د تجارت په سر له چین سره د روان تجارتي جنگ په باب د خپل دریز نه چې ځینې ګډوډ ګڼي هم دفاع وکړه. په داسې حال کې چې له چین سره د امریکا تجارتي جنگ د سختېدو په حال کې دی، یو شمېر اقتصاد پوهانو په 2020 میلادي کال کې په متحده ایالاتو کې د اقتصادي رکود خبرداری ورکړی چې په اغلب ګمان کولی شي بل کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ترامپ د بیا انتخابېدو چانس زیانمن کړي. خو فعلا داسې ښکاري چې ښاغلی ترامپ شخصا په دې باوري چې د خپلو طرفدارانو په منځ کې موجوده پیاوړی سیاسي بنیاد کولی شي چې د راتلونکي کال د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
مخکې د دې نه چې بل نړیوال خبر ته ورشم، یو یادونه کوم چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې له موافقې څخه ملاتړ کوي او دغه موافقه به تضمین کړي. په نړیوالو خبرونو کې د سوریې کوردي جنگیالیو ویلي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ د یو توافق له مخې د سوریې او ترکیې له سرحد څخه د پوځیانو ویستل پیل کړی دي. همدارنګه د خلکو د ساتنې قطاعات یا وای پی جی چې د سوریې د دموکراتیک قواو په لیکو کې جګړه کوي، د سوریې په شمال ختیځ کې د امن ساحې د جوړولو په هدف د سه‌شنبه په ورځ خپل پوځیان په شا کړی دي. له څو میاشتو را په دې خوا د ترکیې اردو خبرداری ورکاو چې د سوریې له شمال ختیځ څخه د وای پی جی قواو د ویستلو لپاره پوځي یرغل کوي. د روانې میاشتې په پیل کې امریکایي او ترکی چارواکو موافقه وکړه چې د سوریې په شمال ختیځ کې امن ساحه جوړوي. دا سیمه به د ترکیې او سوریې د کوردی جنگیالیو ترمنځ یو حایل وي.
د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن وی په پام کې لري چې د پارلمان کار وزنده څو وکیلانو نشي کولای چې له اروپایي ټولنې نه د برتانی او د وټلو بهیر یا بریگزټ باطل کړي. د پارلمان د کار ځنډول به د وکیلانو لپاره زیات فرصت ورنی کړي چې د یو قانون په تصویبولو سره له اروپایي ټولنې نه د برتانی د وټلو مخه ډب کړي. په پارلمان کې مخالف سیاسي ګوندونو وکیلانو تیره ورځ اعلان وکړ چې دوی به په ګډه هڅه وکړي چې د اکتوبر په 1 شمه له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو بهیر ختم کړي.
د لنډو خبرونو پای.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغان نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د دولتي چارواکو او وسلوالو ډلو د سختو ګواښونو سره مخ ده. خود دینه مخې راځو د مسلې ته چې په قطر کې د طالبانو ویان ویلي دي چې د امریکایي هیئت سره ورستی توافق ته نږدې دي او یو خزیر لري. د افغانستان حکومت بیا ویلي دي چې زلمه خلیزاد به دوی د دې خبرو په جزئیات باندې خبر کړي. بلورته د افغان نړیوال سازمان وایي چې تر دې دمه د سولې په خبرو کې په بشري حقوقو بحث نه دی شوی، خو تمه ده چې په بین الافغاني غونډه کې به د بشري حقوقو په اړوندو پرمختګونو خبري وشي. رحیم ګل سروان راپور راکړی دی.
نن په دوحه کې د اومي ورځ لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان په سوله خبري روانې دي. د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د قطر د ازل خبرې چې نه هم پړاو کې دی ویل کېږي ورستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټوټر لیکلي چې ورستۍ توافق ته نږدې شوی یو، هیله ده ژر به خپل مسلمان او خپلواکي غوښتونکي ولسته خزیری ولرو. ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی بیا ویلی چې د دوه هیله خبرو هر کله کوي او په یو دوه ورځو کې به زلمی خلیلزاد کابل تراشي او د دې خبرو جزئیات به افغان حکومت سره شریک کړي. بلور د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د سولې په هر ډول تړون کې باید د افغانستان د خلکو بشري حقونه خوندي شي. د دې سازمان د سویلي اسیا مرستیال سید عمر وریچ د امریکا غږ پوښتنې ته وویل چې په روانو مذاکرات کې بشري حقونه نه دي مطرح شوي.
تروسه موږ د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې څه پرمختګ نه دی لیدلی. محتمل رو چې دا بشري حقوقونه په بین الافغاني ناسته کې وساتل شي. کوم پرمختګونه چې سوي هغه باید وساتل شي، نه دا چې په شاتګ ولري.
دا ډول په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له ولسمشیزو کاندیدان سره لیده کات کړی دي. ځینې ټاکنیز ټیمونه وایي چې د امریکا سفیر د ټاکنو ترڅنګ د سولې په خبرو هم ورسره خبرې کړې دي.
تیره ورځ د امریکا له سفیر ښاغلي جان بس سره د ښاغلي محمدانی فاطمر په لیدنه کې د افغانستان د روان سیاسي وضعیت ترڅنګ د سولې پر پروسه باندې بحث شو. په ځانګړي توګه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د راتلونکي مذاکراتي پړاو څرنګوالی وارزول شو.
دا ولسمشي کاندید حکیم تورسن بیا وایي چې موقت حکومت به جوړ شي.
زه شخصا
د ټاکنو سولې ته ترجیح ورکوم ترڅو سولې او مفاهمه وشي، بیا یو موقت حکومت راشي او سرتاسري ټاکنو ته زمينه برابر کړي.
که څه هم طالبان وایي چې په قطر کې د سولې خبرې ورستۍ شوي، خو لا هم نه ده معلومه چې څه وخت او کله به د سولې د خبرو دا تړون لاسلیک شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د دولتي چارواکو او وسلوالو ډلو د سختو ګواښونو سره مخ ده. د دې سازمان د تازه راپور په اساس د بشري حقوقو مدافعان او مبارزان په افغانستان کې د تهدیدونو او زورزیاتی سره مخ دي. د افغانستان حکومت ویلي دي چې د بشري حقوقو په برخه کې ځواب او حساب کتاب ته حاضر دي، خو په دې برخه کې د امنیتي بنسټونو نیمګړتیاوې نه ردوي. ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان تازه رپورټ ښیي چې افغان حکومت په کراتو د بشري حقوقو پر فعالانو باندې د بریدونو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلی دی او په ځینو مواردو کې د هغوی شکایتونه جالي بلل شوي او حتی ورته ویل شوي چې په خپل وسله واخلي او له ځان څخه دفاع وکړي. په افغانستان کې د دغه سازمان یوې غړي سمیره حمیدی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره وضعیت خورا ترینګل دی او په داسې یو حالت کې دوی نشي کولای چې په سیستماتیک او معیاري ډول د عدالت غوښتنه وکړي. د اغلی حمیدی پر وینا د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو په اساس په داسې حال کې چې د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې د پرتو ستونزو په لری کولو کې د افغان حکومت لخوا د مسؤلیتونو منلو ته جدي اړتیا ده، خو حکومت په دې برخه کې ځواب وینکې نه دی.
د افغانستان حکومت باید په ډیر سم ډول د افغانستان مدني ټولنه او د بشري حقوقو مدافعین هم نارینه او هم ښځې په رسمیت وپیژني، کار ته درناوی وشي. نه دا چې یو مدافع په خطر کې وي او ورته وویل شي چې ځان ته د دوسیې جوړولو لپاره راغلی او وایي چې ژوند مې په خطر کې دی.
هغې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د بشري حقونو له فعالانو څخه د ملاتړ په برخه کې او د هغوی اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه اغېزمنه کړنلاره جوړه کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال عمر ورایج د بشري حقونو د فعالانو د امنیت پر ساتلو او له هغوی څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویویل حکومت مکلف دی چې دغو فعالینو ته درناوی وکړي او پر هغوی د بریدونو او ګواښونو په اړه تحقیقات وکړي. نړیواله ټولنه د هغو مسؤلیتونو په اساس چې دوی یې د بشري حقونو د مدافعینو د فعالیت په وړاندې لري دوی په دې برخه کې د لوبولو لپاره مهم رول لري، خو دوی په سختو شرایطو کې د بشري حقونو د لاسته راوړنو د ساتلو او ترې د اغېزمن ملاتړ په برخه کې پاتې راغلي دي. نړیواله ټولنه باید مخ په وړاندې لاړه شي او د افغانستان د بشري حقونو له ټولنې ملاتړ وکړي او د هغوی اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ ته په غبرګون که اول چه حکومت د بشری حقونو د مدافعینو د امنیت ساتلو او د هغوی د قضیو سیړلو تجمن دی. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل
اما کمیو کاستیوهایی که
هغه نیمګړتیاوې چې د افغانستان د حکومت په چارو کې وي موږ هیله لرو چې مسؤل بنسټونه په ځانګړي ډول امنیتي ارګانونه په خپلو اجراءاتو کې سمون راولي او هغو غوښتنو ته چې د بشري حقونو بنسټونه یا د بشري حقونو فعالان یې لري ورته رسیدګي وکړو. په دې رپورټ کې یو شمیر هغو قضیو ته هم اشاره شوې چې پکې د بشري حقونو فعالان ګواښل شوي، ورباندې بریدونه شوي او یا ټپیان شوي او وژل شوي دي چې د رپورټ په اساس افغان حکومت د دغو قضیو د څېړلو په برخه کې ناغېړي کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې پولیسو د بشري حقونو د مدافعینو د امنیت ساتلو لپاره اقدامات ترسره کړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي وویل
در حدود 30 دوسیه ما اور کشف
په دې برخه کې دیش دوسیه کشف او عدلی او قضایی بنسټونو ته سپارل شوې دي، لکه څنګه چې موږ د مقدسو ځایونو خبریالانو او د هوټلونو د امنیت د ساتلو لپاره کړنلارې لرو. که د بشري حقونو مدافعین هم کومه طرحه لري نو له موږ سره دې شریکه کړي.
اگر کدام طرح اینا داشته باشه میتونه رو امرای ما شریک کنه.
خاغلی رحیمی ټینګار وکړ هغه ملی او نړیوال بنسټونه، سوداګر او اشخاص چې ګواخل کیږي دوی کولای شي چې په کابل او ولایتونو کې د پولیسو قومندانیو ته شکایت وکړي او که چیرې بیا هم د دوی غږ وانه ورېدل شي د کورنیو چارو وزارت ته دې مراجعه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار د پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د رئیس پوهان نیکبخت مړی نن خاورو ته وسپارل شو. هغه تیره ورځ د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د سولې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد د هغه د جنازې په مراسمو کې په وینا کې په افغانستان کې د سولې او مذاکراتو په حق له خبرې کړې دي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهان مسعود نیکبخت جنازه نن د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې په خالص فامیلو کې خاورو ته وسپارل شوه. هغه تیره ورځ له پوهنتونه کور ته روان و چې د موټر په سیټ کې یې د ځای په ځای شوي مین چاودنې وواژه او د زوی سربیره دوه نور استادان ټپیان کړل. په جنازه کې دینی عالمانو او پوهنتون استادانو وویل چې د حکومت هیڅ مخالف لوری د استادان نه په نخه کوي او حکومت دې د علمي قدرونو ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. مولوی محبوب الهي او پوهنتون استاد یحیی فهیم
ډلې دي، قسمه قسم ډلې دي چې د هر ملک خلک دلته موجود دي، حتی د دغه ګډوډۍ دپاره ګمارل شوي دي. د دې ګډوډۍ دپاره دا کارونه کوي چې خلک ته تشویش هم پیدا شي، هغه خلک چې نخبگان دي، خلق چې د کار خلق دي، خلق چې پنځه کسان پر راټولېږي.
دولت باید د دغه کادرونو د ژوند د ساتلو په خاطر باندې یو ښه اقدام ولري. هغوی دپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. دوی باید خپل کشفي ارګانونه، امنیتي ارګانونه ته لا هدایت ورکړي چې د دغه شان اشخاصو د شخصیتونو د ژوند د ژغورلو په خاطر باندې دوی د همیشه دپاره حساس اوسي.
خو د ننګرهار د والي ویا نتا الله خوګیاڼی وایي پر پوهان نیکبخت د شوې چاودنې په اړه پلټنې روانې دي چې دا کار چا کړی.
کومه قضیه چې د استاد نیکبخت رامنځته شوې دې څېړنې روانې دي چې څنګه دی موټر چلوونکي هم شته دی او موټر یې په خوندي ځای کې هم ولاړ دی او بیا څه ډول د ده په سیټ کې چې دننه ځای په ځای شوی دی د چسپکې مین په دې اړه قضیه روانه ده چې دا څنګه رامنځته شوې.
جنازه کې د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد د افغان سولې په مسله وغږید او ویل که په افغانستان کې نړیوال پرختینی ډول سوله غواړي نو د طالبانو راتګ مرسته کولی شي، خو که نړیوال یوه بله لوبه ګرمول غواړي نو د جګړې یوه نوې څپه پیلېدلی شي.
اوس د دې من هر څوک غلم استفاده کوي، دا ورانکاري استفاده کوي، څوک په طالب اړه، څوک په داعش اړه، څوک بل اړه. هلته به دا صفونه واحد شي، صفونه مثلا د ټولو صف چې واحد شو چې هر هغه څوک چې افغان نه و هغه به یا تذکره لري یا به پاسپورټ لري، چې افغان نو پاسپورټ به لري، که افغان خو تذکره لري، که هغه پاسپورټ به لري، ویزه به لري، که ویزه نه درلود په قانوني طور به هغه سره پوښتنه کوي تو څوک یې دلته څه کوي. نو په هغه اوس خو دا اوس وضع داسې ګډه وډه ده چې نه زموږ سرحدونه محفوظ دي، نه زموږ داخل د ښارونه محفوظ دي. په دې وجه باندې هر چا دپاره د ګډوډۍ د جوړولو موقع برابره ده. په هغه صورت کې د ګډوډۍ جوړولو موقع خلکو ته د لاسه بیا وسي.
هغه وایي که د طالبانو سره ممکنه سوله کې افغان ولس یووالي ته ورسیږي نو نورې ډلې زر سرکوبولی شي. هغه دا خبرې داسې مهال کوي چې طالب چارواکو ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه نهایي شوې چې زلمی خلیلزاد به د دغې موافقې لپاره ترتیب شوي مواد له افغان حکومت سره شریک کړي او وروسته به د موافقې د لاسلیک نیټه اعلان شي. ټاکل شوي چې د دغې موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني مذاکرات هم پیلېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د قندهار په ښار کې په یو وسلوال برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي. د قندهار د پولیسو نطاق ویلي دي چې دواړه پولیسان د ارغنداو په ولسوالۍ کې و کار ته روانې وې چې حمله ورباندې وشوه. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
په کندهار کې په ښځینه پولیسو د برید پیښه نن سهار څه باندې 8 بجې د ښار په مرکزی برخه اوله ناحیه مدد څلور لارې ته نږدې رامنځته سوې ده. د کندهار پولیس مقامات زیاتوي چې پرزانه او روبینا د ارغنداب ولسوالۍ د ښځینه پولیسو غړي وې چې د ناپیژنده وسلوالو په برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته یې په روغتون کې ساور کړې. د کندهار د پولیسو ویاند څارمن جمال بارگزی آشنا رادیو ته په دې اړه وویل چې برید د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو له لورې سوی او پولیس یې د عاملینو د نیول کېدو په عملیاتو بوخت دي.
چې ارغنده ولسوالۍ کې وظیفه درلودله روان وې د وظیفې پر لور باندې چې د دشمن د خوا څخه ترور سولې او دواړه په شهادت ورسېدلې. زموږ پولیسو چې روان دي عملیات یې شروع کړي دي چې دښمن ونیسي. معلومه خبره ده چې موږ دولت یو دښمن لرو، هغه معلوم دی.
ارغنده ولسوالۍ د کندهار په شمال کې ښار ته نږدې تر ټولو پرته ولسوالۍ ده چې هر چهارشنبه په سلګونو کورنۍ د بابا ولی صاحب د زیارت تفریح پارک ته ځي. د یادې سیمې امنیتي چارې تر ډېره ښځینه پولیسي مخته وړي چې وژل شوو دواړو ښځینه پولیسو هم پکې دنده درلوده. د وژل شوو ښځینه پولیسو له جملې څخه د یوې د کورنۍ غړي آشنا رادیو ته داسې وویل:
نو ما مور چې وه د پولیسو یو ټولنې خدمتکاره وه، نو دا ښه دی ورور نارینه کور ته ورسي او که زنانه کور ته ورسي. نو داسې دغه پروګرام جوړ کړی و، نو د تلاشۍ چې وه په کورو کې سره، نو دغه ته اول ښځې سره وکړې، زنانه ورکړلې. په دا خاطر زما مور وظیفه کول، بیا زموږ لپاره ولاړ وه، موږ ته یې خدمت کوي، موږ ته یې دغه کوي، موږ د کور مشر او کشره ګرد زما مور.
په کندهار کې د تیر په پرتله د ښځینه پولیسو شمیر څو برابره زیات شوی، خو پولیس مقامات یې د یوه امنیتي راز په توګه دقیق شمیر نه په ډاګه کوي. په تیرو دوو کالو کې دا په کندهار کې په ښځینه پولیسو لومړنی برید دی چې ترسره کیږي. سره له دې چې د کندهار د پولیسو ویاند نننۍ برید د وسلوالو طالبانو کارګنی، خو تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د سوریې کوردی وسلوالو ویلي دي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ د یوې موافقې له مخې د سوریې او ترکیې د سرحدي سیمو نه په وتلو پیل کړی دی. په واشنگتن کې د امریکا خبریال ریچارډ گرین رپورټ سید سلیمان شال لولي.
د خلکو د ساتنې یونټونه چې د وای پی جی په مخفف نوم شهرت لري او د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د کوردی ځواکونو تر ټولو غټه قوه تشکیلوي، د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو خوندي زون د جوړولو په غرض د امریکا او ترکیې ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د عملي کولو په خاطر په لومړي قدم کې د سوریې د شمال ختیځ نه د خپلو وسلوالو یونټونو پوره ویستلو پیل کړی دی.
في إطار التفاهمات الثلاثية فيما يخص أمن الحدود مع تركيا تم وضع إطار المرحلة الأولى
من التفاهمات. داد واي بي جي د سیمایزي دفاعي ادارې د شریک رئیس زید العاسی غقده چې په عربي ژبه امریکا غقته د خپل ځواکونو د سره په اړه معلومات ورکول. نوموړی وایي د سرحدي امنیت په اړه له ترکیې سره د درې اړخیز تفاهم په رڼا کې وای پی جی په لومړي قدم کې د دې موافقې د تطبیق کولو په سلسله کې د روانې میاشتې په 23مه له راس العین نه د خپلو یونټونو په ایستلو پیل وکړ او د شګو موانع ختمې کړې، درندې وسلې له سرحدي نقطونه لرې کړې او په نوو پوستو کې محلي ځواکونو ته تسلیم کړې او د دې میاشتې په 26مه مو په تل عابد کې عین شان اقدامات کړي دي. ترکان چې د وای پی جی ځواکونو ته د ترکیې د کوردانو د منع شوي کوردانو د ګونیا پی کی کی د یوې برخې او ټورسي سازمان په نظر ګوري، له څو میاشتو نه د دغې ډلې پر خلاف د پوځي عملیاتو د پیل کولو خبرداری ورکړی و. د ترکیې پوځ له تیرو دریو لسیزو نه د پی کی کی د یاغیانو سره په خونړۍ جګړه بوخت دی او نه غواړي چې د وای پی جی کوردي ځواکونه چې امریکا یې نظامي او لوجستیکي ملاتړ کوي له سرحد سره یې څیرمه اډې جوړې کړي. خو د سوریې د کوردانو دیموکراتیک ایتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په ضد په جنگ کې له امریکا سره نږدې همکاري لري او د همدې ملیشو په مرسته متحده ایالات وکولی شو چې د داعش وسلوال د عراق او سوریې له هغو سیمو نه وباسي چې د 2014 میلادي کال راهیسې په کنټرول کې وي. امریکایي او ترکی مامورانو له اوږدو مذاکرات نه وروسته د سوریې په شمال کې د یوې بې طرفه خوندي سیمې په جوړولو موافقه وکړه. کارپوهان فکر کوي چې له سرحدي سیمو نه د وای پی جی د ځواکونو وتل به له امریکایي مامورانو سره مرسته وکړي چې د سوریې د کوردانو او د ترکیې ترمنځ سوله وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي چې ډیر ژر به له امریکا سره د سولې موافقه نه هاي شي. سهیل شاهین د چهارشنبه په ورځ ټویټ کړی چې اوس هم د دواړو لوري ترمنځ مذاکرات روان دي او ډیر ژر به دوی خلکو ته په دې اړه زیری ورکړي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو سفیر جان بس وایي چې طالبان هم د سولې خبرې کوي او هم د افغانستان تاسیسات ورانوي. سفیر جان بس نن د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې طالبان وایي چې سوله غواړو او یوې موافقې ته چې جوړجاړي ته لاره هواروي نږدې دي، خو په عین وخت کې مخابراتي شبکې او نور هغه تاسیسات ورانوي چې افغانان پرې تکیه دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالانو ته د دولتي چارواکو او وسلوالو ډلو لخوا ګواښ دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په دې اکله په کابل کې د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په سوالو طالبانو تیره شپه د هرات ولایت د کشک رباتسنګي په ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون کوونکو پر یوې ډلې برید کړی چې له امله یې 14 پاڅون کوونکي وژل شوي دي. نن سهار د کندهار ښار په اوله ناحیه د مدد څلور لارې ته نږدې په یو وسلوال برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي. د هند سترې محکمې د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې د اکتوبر په میاشت کې د حکومت لخوا د کشمیر د نیمه خود مختاري حیثیت په تړاو اعتراضونه څیړي. د حکومت د فیصلې پر ضد سترې محکمې ته لسګونه عریضې شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې تهران د تشنج د زیاتولو په لټه کې نه ده. ظریف نن په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم سره د مجلس په ترڅ کې وویل هر هیواد باید حق ولري چې د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې حقوق تامین کړي. د سوریې کوردي جنګیالیو ویلي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ د یو توافق له مخې د سوریې او ترکیې له سرحد څخه د پوځیانو ویستلې پیل کړې دي. همدارنګه د خلکو د ساتنې قطاعات یا وای پی جی چې د سوریې د دیموکراتیک قواو په لیکو کې جګړه کوي، د سوریې په شمال ختیځ کې د امن ساحې د جوړولو په هدف د سه‌شنبه په ورځ خپل پوځیان په شا کړي دي. او د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي په پام کې لري چې د پارلمان کار وځنډوي څو وکیلان ونشي کولای چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو بهیر برېگزټ باطل کړي. د پارلمان د کار ځنډول به د وکیلانو لپاره زیات فرصت ورنکړي چې د یو قانون په تصویبولو سره له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو مخه ډب کړي. د خبرونو پای.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.